په پیښور کې د ورځې درې بجې شو اوریدونکو د مشال رادیو د خبرونو په دې یو بل غړی کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه او 19 پروګرام د مشال رادیوي مجله دروړو. خبرونه له احمد شاه اعظمي و.
لمړی د مهم خبرونو سرټکی. افغان او پاکستانی چارواکو د کاری پلان مسودې پر عمل کېدو خبرې کړې دي. د فاټا اصلاحاتو ګړندې کولو لپاره د پاکستان نگران حکومت نوې کمیټې اعلان کړې ده او د امریکا ولسمشر ویلي چې د کوریا ټاپو وزمه کې به د غیر اټومي کېدو بهیر ډیر ژر پیل شي. اوس بشپړ خبرونه. افغان او پاکستانی چارواکو د کابل او اسلام آباد ترمنځ د کاری پلان مسوده پر عمل کېدو خبرې کړې دي. د پاکستانی پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا د افغان ولسمشر په بلنن کابل تتللی وو او هلته د ولسمشر اشرف غنی په ګډون له بیلابیلو افغان چارواکو سره ولیدل. د ولسمشر یو ویاند شاه حسین مرتضوی نن مشال لري ته ویل چې افغان حکومت تمه لري چې پاکستان د کاری پلان مسوده د عمل کېدو په برخه کې جدي ګامونه پورته کړي. له ترهګرۍ سره مبارزه، امنیتي او سیاسي همکاري، د سولې او پخلاینې بهیر، ګډه اقتصادي پراختیا، د تاوتریخوالي راکمول او له پاکستانه د افغان کډوالو راستنول د دواړو هیوادونو ترمنځ د کاری پلان مهمه برخه دي. له دې مخکې د پاکستاني پوځ ویان میجر جنرال سیف غفور نن سهار په خپل ټویټر پاڼه لیکلی و چې هیواد یې غواړي د افغانستان د ملي وحدت حکومت، ناتو او امریکا په افغانستان کې سوله پر ځای کړي. د فټا اصلاحاتو ګړندې کولو لپاره د پاکستان نگران حکومت نوې کمیټې اعلان کړې ده. په اسلام آباد کې د وزیر اعظم له دفتره پرون خبره سوي خبر پاڼه کې راغلي چې دغه کمیټې د دوشنبه په ورځ د نگران وزیر اعظم ناصر الملک په مشرۍ د لوړ پای په غونډه کې اعلان شو. خبر پاڼه زیاتوي چې وزیر اعظم د قانون نگران وفاقي وزیر سید ظفر او نورو چارواکو ته امر وکړ چې د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا کې د ورګډېدو عمل د ژر تر ژر بشپړولو لپاره دي ګامونه پورته کړي. بل په لوتې ورځ فټا ګرینډ الاینس په بیان کې ویلي چې دوی به د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا کې د ورګډېدو خلاف له اختر وروسته په ټول هیواد کې احتجاج پیلوي. د خبر پښتونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه وایي ځینې قوتونه په پاکستان کې امن نه غواړي، نو ځکه په قبایلي سیمو کې د بدامنۍ پیدا کولو هڅه کوي. نوموړي تېر ورځ د مشال رادیو سره په ځانګړي مرکه کې د جنوبي وزیرستان پر وروستیو حالاتو د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې پخوانی فاټا د پاکستان د امنیت لپاره خطر و، نو ځکه د دې سیمې په خبر پښتونخوا کې د ورګډېدو ضد قوتونه دلته بدامنۍ پیدا کول غواړي.
نو ظاهر ده چې داسې قوتونه شته چې هغه نه غواړي چې پاکستان کې د سټیبلټی وي، نو هغه خو به خپل وس کوي، خو داسې سیریس دغه تھریټ ماته نه ښکاري دا چې څه شوي دي.
په جنوبي وزیرستان کې انتظامي له هغه وروسته 1440مه دفعه لګولې چې د جون پر درېمه نیټه په واڼه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ پر ملاتړو برید وسو چې پکې د غورځنګ څلور ملاتړي ووژل سول او شاوخوا 8 نور ژوبل سول. د غورځنګ مشران وایي چې پر دوی دغه برید د حکومت پلوه وسلوال طالبانو لخوا سوی، خو پوځ بیا وایي چې دغه مرګ ژوبله د پښتون ژغورنې غورځنګ د غړو او امن کمیټې ترمنځ په نښته کې رامنځته سوی. په افغانستان کې په وسلوالو بریدونو کې شاوخوا 40 کسان وژل شوي دي. وسلوالو طالبانو تېر شپه د سرپل ولایت په سیاد ولسوالۍ کې د برید پر مهال 44 امنیتي سرتیري ووژل. د ولایتي شورا غړي نور اغا نورینن ویلي چې په برید کې لږ تر لږه 25 کسان ژوبل شوي هم دي. نوموړي دا هم وویل چې وسلوالو څلور ژوبل امنیتي سرتیري له ځان سره بیولي دي. بلخوانن په غزنی ولایت کې یو ځانمرګي بریدګر د هموی موټر په وسیله 15 سرتیري ووژل. د والی ویان عارف نوري ویلي چې په برید کې د یو ولسوال او 30 پولیسانو په ګډون شپږ کسان ژوبل سوي هم دي. تر دې دمه هیڅ یوې ډلې د برید مسؤلیت نه دی منلی، خو د نوري په خبره هموی موټر مخکې د برید پر مهال وسلوالو طالبانو له افغان ځواکونو نیولی وو. خبرونه له مشال رادیو څخه اوري. د امریکا ولسمشر ویلي چې د کوریا ټاپو وزمه کې به د غیر اټومي کېدو بهیر ډیر ژر پیل سي. ډونالد ټرمپ دا خبره نن د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ ان سره تر 45 منټه ملاقات وروسته خبرې غونډې ته وکړه او زیاته کړه چې له اټومي وسلو د کوریایي ټاپو وزمې پاکولو پر سر خبرې به یو لویه لاسته راوړنه وي.
موږ به لویه ستونزه حل کړو، یو داسې لوی تذبذب چې تر اوسه پورې نه و حل سوی. زه پوهیږم چې په ګډه به دا حل کړو.
د دوه مشرانو ترمنځ د ملاقات هدف د کوریا ټاپووز مغیر اټومي کول او د پیانګیانګ د اټومي پروګرام بندول دي. دوه مشرانو د سنگاپور د سنټوزا ټاپو په یوه عالیشان هوټل کې تر ملاقات وروسته یوه څرګنده مسوده لاسلیک کړه. ټرمپ دا یوه ډیره مهمه او جامع مسوده وبله، خو له تفصیل ورکولو یې ډډه وکړه. البته ویل چې پر دواړو غاړو به د پایلو اغیز ولویشي. په دې مسوده کې ولسمشر ټرمپ شمالي کوریا ته د امنیت ضمانت ورکولو ژمنه وکړه او کیم بیا د کوریا ټاپووز می په بشپړ توګه د غیر جوهري کولو هوډ وکړ. ټرمپ او کیم په کوریا ټاپو د تلپاتې او سولیز رژیم جوړولو هوډ کړی او د 1950 او 1953 ترمنځ کلونو کې د کوریایي جګړې پر مهال د نیول سو او لادر کړسو کسانو خپلو کورونو ته د لیږدولو ژمنه وکړه. یاد دی چې لدې د امریکا برحال ولسم چې لدې وړاندې د امریکا برحال ولسمشر کله هم د شمالي کوریا له مشر سره اندی لیدلی. د ترکمنستان سرکاري رسنۍ وایي د دې هیواد ولسمشر قربان ګولی بردی محمدوف 611 قیدیانو ته د مذهبي رخصتۍ پر موقع معافي ورکړې ده. د ولسمشر له خولې ویل شوی چې دغه ګام د میراج شپې یا د روژې میاشتې د وشتمې مقدس ورځې لمانځلو پر موقع پورته کړل شوی دی. دا وخت په ټوله مسلمان نړۍ کې روژه نیول کیږي. د ولسمشر محمدوف مخکې پخواني ولسمشر ظفر مراد نیازوف به هم په کال کې یوارې د روژې په میاشت کې دا ډول د معافۍ امر جاری کاوه. زورواک حکمران بردی محمدوف چې د ترکمن ټولنې ټولې برخې کنټرولوي په کال کې څو واري په عمومي توګه د مقدس ورځو پر موقع دا قسمه حکمونه جاري کړي دي. نوموړي تیر کال هم په مختلفو موقعو څخه باندې 3000 بندیان معاف کړي وو. او امریکایي چارواکو پر درو روسي وګړو او 500 روسي کمپنیو نوي بندیزونه لګولې دي. په دې کې هغه انټرنیټي تحقیقاتي کمپنۍ او یو بل هغه په نشر کړل شوی چې د روسي و وتلي استخباراتي ادارې ته په اوبو دننه د ډوبېدو حالات په برابرولو کې مهارت لري. د امریکا د خزانه وزارت لخوا تیر ورځ دغه نوی ګام د واشنگټن لخوا د ماسکو خلاف د هغو هلو ځلو وروستۍ برخه ده چې هدف یې د اقتصادي بندیزونو لارې د انټرنیټي غلا له بشري حقونو د سرغړونو په اوکراین کې د روان کړکیچ او نور فعالیتونو لپاره روس په نشه کول دي. دا وتر دې مهاله د مشال رادیو خبرونو ساسو پام د موسم د حال او د کرنسی د نرخونو پر لور راګرځوم.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلومات تر مخه یو امریکایي ډالر په 120 روپیا خرڅې کیږي او په 120 روپیا او 40 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 150 روپیا او په 170 روپیا او 10 پیسې. یو یورو په 160 روپیا او 40 پیسې او په 160 روپیا او 40 پیسې. یو درهم په 20 روپیا او 15 پیسې خرڅې کیږي او په 20 روپیا او 15 پیسې خرڅول کیږي. یو ریال په 20 روپیا او 10 پیسې او په 20 روپیا او 10 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپیا 15 پیسې خرڅې کیږي او په 1 روپیا او 60 پیسې خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پیښور بنو او کوټه کې موسم تود او وچ وي. پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت سلویخ او کم نه کم سلیریش، بنو کې سلویخ او شپږویش او په کوټه کې شپږدیش او دویش وي.
دا مشال رادیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې اوري. د پاکستان پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوہ نن په کابل کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی سره ولیدل او د سیمې پر امنیتی موضوعاتو خبرې ورسره وکړې. د چاریو شنن کې وايي پاکستان او افغانستان درکړې چې د ترهګرۍ ضد مبارزې د پرمخ بیولو لپاره باید دواړه یو بل سره خبرې وکړي.
پاکستان او افغانستان د ډایلاګ او د خبرو په یو نوي میکانیزم باندې راضي شوي دي.
د امریکا ولسمشر نن په سنگاپور کې د شمالي کوریا له مشر سره تاریخي ملاقات کړې او دواړو یو سند هم لاسلیک کړی دی. د پاکستان د نگران وزیر اعظم په مشرۍ پرون په اسلام آباد کې په یو غونډه کې د فاټا اصلاحاتو پر عملی چارو غور وشو. کتونکو وايي یوازې په آئینی ترمیم کار نه کیږي، بلکې پخوانی فاټا ته د سرکاري ادارو وړلو لپاره باید پیسې هم منظور شي.
کوم سټرکچر چې لاندې جوړول دي، کوم بنیاد چې تیارول دي، هغه په فاټا بغیر نه کیږي.
او د دې ونې په مشال رادیوي مجله کې د سیمې خبرونه کې د سیمې د یو پیژندل شوی شاعر بغزاده دانش خبرې اوري چې وایي د ډېر خوشاله شي چې یو سندرغاړې د شعر ووایي.
یو شاعر د پاره لکه دې نه لوی خبره کوم کېږي چې لوی هنرمند یو غزنم هغه کلام وي.
د مشال رادیو سره اوسئ. اوریدونکو تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې د پاکستان پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا نن کابل ته تللې ده، ولته د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره لیدلې دي. نو پر همدغه موضوع تازه معلومات اخلو خپل خبريال حدیث پردیس سره سره د کابل نه ټلیفون پلی کړي. پردیس ته تاسو ستړي مشي وایو، او که زموږ اوریدونکو ته ووایي چې د پاکستان پوځ مشر څه وخت کابل ته درغلو، او بیا دغه ملاقات څه وخت شو، او که چارواکو څه ویلي وي تاسو چې یا تاسو معلومات لاس ته راوړي وي چې په دغه ملاقات کې په کومو مهمو موضوعاتو خبرې غنی وشوي.
بله بادشاہ صاحب، سلام تاسو ته او د مشال رادیو اوریدونکو ته. د پاکستان لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا د پاکستانی پلاوی په مشرۍ نن له غرمې مخکې کابل ته راغی، او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره یې کتلی دي، او تمه ده چې د غرمې وروسته شاوخوا درې بجې د حکومت اجرایه مشر عبدالله سره به هم وګوري. له ښاغلي غنی سره یې د ملاقات او عمده د خبرو محور د افغانستان او پاکستان ترمنځ د عمل ګډ پلان چې وروستی شوی په دغه رابطه د عملي کېدو په برخه کې خبرې شوې دي. د دغه عمل پلان کې د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه، د سولې ټینګښت په برخه کې همکاري، له پاکستانه د افغان کډوالو راتګ، او همداراز د سرحدي مشکلاتو په رابطه باندې چې ځینې ستونزې شته دي دغه برخه باندې متمرکز ده. نو اجرایه مشر سره به په همدې مسایلو خبرې کوي، او تر اوسه پورې کوم معلومات چې رسنیو ته راوتلي دي د همدغه عمل پلان د عملي کېدو په رابطه باندې ولسمشر او نورو مختلفو چارواکو سره خبرې کړې دي، او هڅه کېږي چې دغه پلان د عملي کېدو په برخه کې ګامونه واخیستل شي. بله
بچه، او دغه د پاکستان پوز مشر چې دی دا وایي چې یو ورځنی سفر دی، نو هم نن به دی بیا بیرته ګرځي اسلام آباد ته به ځي واپس.
او د جمهوری ریاست د ویندوی دفتر سره خبرې وکړي، وایي چې د یوې ورځې لپاره سفر ده. نو معمولا کله چې سفر یو ورځې نه وي، بلان د ورځې په پای کې به بیرته ستنیږي پاکستان ته.
صحیح شو. ډیره مننه حدیث پردیس اوریدونکو د کابل نه، چې دغلته د پاکستان پوز مشر چې نن تللی دی او د افغان ولسمشر سره لیدلی دي، او د افغانستان د حکومت د اجرایه رئیس سره لا هم لیدنه پاتې ده، د یوې چې خبره هم وشي. نو په دغه اړه موږ ته معلومات راکول. پر اتلونکو خبرونو کې پر دغه موضوع تاسو لپاره به نور تازه معلومات راوړو، او د حدیث پردیس سره په خبرو کې تاسو واوریدل د افغانستان ته د پاکستان د پوځ د مشر د نننی سفر په اړه. شنونکي د جنرال باجوا د کابل سفر ځکه مهم بولي چې نږدې یو اونۍ وړاندې له کابله یو لوړ پوړی هیئت اسلام آباد ته تللی و، او هلته یې له پاکستاني او چارواکو سره د افغانستان او سیمې پر امنیت خبرې کړې وي. زموږ همکار داود خټک په اسلام آباد کې له خبريالو د مشال رادیو له همکار طاهر خان سره خبرې کړې دي، او لږې په سر کې پوښتلي چې له جنرال باجو سره په دې سفر کې نور څوک ملګري دي.
سره له دې چې د پاکستان د فوج د اطلاعاتو څانګې او دغه ویان ترجمان سفیر د قبلاوي د پاړه باندې معلومات نه دي ورکړي چې څوک پکې دي، لیکن په ماضي کې چې کله د پاکستان د فوج مشر کابل ته سفر کړی دی، نو په هغه کې هم د پاکستان د استخباراتي ادارې عیسائی مشر هغه پکې اکثره بیا دغه رنګ د فوج د نورو ادارو او د خارجه وزارت هم لکه چې کوم مخکې ماضي کړو که د پلاوي، نو د پاکستان د خارجه وزارت سکتر اکثر دا څومره غونډې شوې دي که په کابل
صحیح. طاهر خان صاحب، 2014 د مونږ لاړ شو ولسمشر غنی د پاکستان سفر کړو، له هغه وروسته بیا وخت په وخت د دواړو غاړو مشرانو د یو بل د ملکونو سفرونه کړی دي، او د هر سفر سره د ولس تمې راوچتی شوې چې دغه دواړه ګاونډي هیوادونه به د امن په لور لاړ شي. خو که په عمل کې مونږ وګورو، نو اکثر وخت داسې شوې دي چې د لږ وخت لپاره خو حالات راسم شي، خو بیا د الزاماتو یعنی د دواړو غاړو نه د الزاماتو یو سلسله شروع شي. نو د اوسنی سفر ته تاسو څنګه ګوري؟
دا خبره بالکل تاسو درسته چې بد اعتمادي دومره زیاته وه، ناباوري دومره زیاته وه، که خه کار به هم چې راوشو تګ راتګ به مو شو، نو بیا به د هغې هغه اثرات او هغه نتایج او پایلې دومره زیاتې مؤثرې نه وې. لیکن اوس زما خیال دا سفر په یو داسې حال کې کېږي چې پاکستان او افغانستان په دې وروستو کې د ډایلاګ او د خبرو د مکالمې په یو نوي میکانیزم باندې راضي شوي دي، چې هغې ته د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې او پیوستون لان جوړ شوی دی، او په دې کې 15 ورکینګ یعنی مشترکه ګروپونه به جوړېږي چې هغه تقریبا نغم اکیدیش پدې د کابل سفر کې دغه اعلان مو. نو دا سفر چې دی دا په دغه بنیاد باندې اوس کیږي.
طاهر خان صاحب، د اوسوس د ولسمشر غنی حکومت د طالبانو سره اوربند اعلان کړو او د غیب جواب کې بیا طالبانو هم د درې ورځو د پاره یعنی د اختر په موقع باندې اوربند اعلان کړ او ویل کیږي چې دا اول موقع ده چې دواړو غاړو په یو وخت باندې فایر بندي کړی ده. آیا دا اوس چې د پاکستان او افغانستان کمی خبرې تر روانې دي دا هم د اوربند هم د دې یو برخه کې دي؟ شي تاسو څنګه ګورئ؟
تر لږ دی چې په دې اړه باندې داسې یو ډیر واضح شی مخکې راغلی، لیکن دلته دا نظر شته چې د سفر نه وړاندې یا په دې وروستو کې چې د پاکستان افغانستان ترمنځ دا تک راتګ زیات شوی دی، غونډې زیاتې شوي دي او یو اطمینان پیدا شوی دی، نو د دې سفر وړاندې دغه اوربند د اعتماد سازۍ دپاره کېدی چې په دغه کې هم د پاکستان یو رول وی. دلته رپورټونه داسې خپاره شوی وو چې کېدی شي د چین هم په دې کې سره سره
بل پختنه دا هم د چې سمو د وړاندې د پاکستان او افغانستان او چین او ورسره امریکا سلور اړخیزه یو ګروپ کې او سی جی به وته ویل کېده، نو د اوسنی ملاقاتونه او سفرونه دا د اغې برخه ده یا د اغې نه د یو جدا کوشش برخه ده؟
دا بالکل دا اغې نه یو جلا پروسه ده، یو جلا یو نظام دی، او ځکه چې دغه سلور اړخیزه ګروپ د هغې خپل اهمیت وو، ځکه په هغې کې چین او امریکا وه او هغې د چین په دې سیمه کې یو لوی رول دی، په نړۍ کې یو رول دی، د امریکا سره بیا د دې ځینې شیانو اختیار خو امریکا سره دی، نو هغه د هغې خپل اهمیت وو، هغه اهمیت په ځای دی، هغه اداره هغه هغه پروسس چې کیو سی جی دی هغه لږ کمزوري شوی دی، ضعیف شوی دی، لیکن بیا هم د هغې یو درې سلور میاشتې مخکې غونډه شوې وه په عمان کې شوی وه او د امریکې په خواهش باندې شوی وه، لیکن هغه بیا هم هغه کار لږ دغه شوی دی، لیکن دا اوس چې خبره ده نو دا دواړه خیزه دي.
تاسو د چین هم ذکر وکړو له دې وړاندې، خو یو بل مهمه پوښتنه تاسو لکه څنګه چې د امریکا ذکر وکړو، نو آیا په دې اوسني عمل کې امریکا هم د دې یو پارټنر دی که نه امریکا د دې عمل نه بهر ده؟
د امریکا په دې کې رول ځکه شته، پارټنر خو هغه ما دا خبره کوله چې دا دواړه خیزه عمل شروع شوی او دا مؤثر به ځکه چې اول به افغانستان پاکستان به د اعتبار نه کړو، دوی به د یو درېیم هېواد د تایید او د تصدیق خبره کوله، لیکن وروسته بیا او د پاکستان به دا دواړه خیزه باندې ټینګار کو زور و. لیکن د امریکا رول زه ځکه وینم، تاسو ته یادېږي چې دوه یو څو ورځې وړاندې د امریکا خارجه وزیر د پاکستان د فوج مشر ته ټلیفون کړی او په هغې کې چې کومې خبرې مخې ته راغلی وې نو هغه هم دغه د پاکستان رول ته اشاره شوې وه چې په سوله او په مذاکراتو کې د امریکا به ضرور په دې کې څه نا څه رول وي.
اسلام آباد کې د مشال رادیو له همکار طاهر خان سره مو د داود خټک مرکه اوریده.
دا مشال رادیو دا
اردن کو تصور دل چې د پاکستان فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا نن په کابل کې دیلته د افغانستان لولس مشر سره لیدلی او لایجرایا مشر سره لیدن لا هم پاتې ده. ویل کیږي چې نن ماسپخین یا مازیګر درې سلور بجو په شاوخوا کې به دغه ملاقات هم وشي. د هغه د سفر د دوړو خو ترمنځ دا خبرو لړۍ ده چې د پاکستان او افغانستان چارواکو له یو بل سره د ترهګرۍ ضد کارونو په خطو کې پر مخ بیولو لپاره اپیل کړې ده. جنرال باجوا په داسې حال کې د کابل په دوره تللی چې افغان حکومت په یو اړخیز ډول طالبانو سره د اتو ورځو او طالبانو په جواب کې د درې ورځو جنگ بندي اعلان کړي. بشیر ګواخ د موضوع تفصیل راکوي.
نن د جون په 12مه د افغانستان حکومت د هغه اته ورځنی اوربند لومړی ورځ دا چې د طالبانو په وړاندې اعلان کړی دی. د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د اعلان تر مخه به دا ډزبندي د اختر تر 15مې ورځې دوام وکړي او افغان ځواکونه به پر طالب وسلوالو حمله نه کوي. طالبانو هم د دې په جواب کې د اختر درې ورځې جنگبندي اعلان کړی ده. دا پرمختګ په داسې حال کې شوی چې افغان او پاکستانی چارواکو د یو بل سره د بهرنیو چارو وزارتونو په لوړه کچه خبرې پیل کړې دي او د شریکو کاري کمیټو د جوړولو اعلان هم کړی دی. د افغانستان د چارو امریکایي پو برنټ روبین د جون په 11مه مشال ریډیو ته وویل چې اوربند د پاکستان، امریکي، افغان او نورو خواوو ترمنځ د پرله پسې کار نتیجه ده. دی وایي په لومړي سر کې داسې ښکارېدله چې اوربند د ولسمشر غنی لخوا یو ناڅاپي شوې خبرې، خو اوس داسې ښکاري چې د دې لپاره ډېر تیاری شوی دی. د هغه تر خبرو دوه اونۍ مخکې افغانستان او پاکستان په ډېره لوړه کچه خبرې وکړې. چین او امریکا هم په دې مذاکراتو کې د څارونکو په توګه ناست وو. داسې ښکاري چې دا هر څه د دغو ټولو په مشوره روان دي چې خبرې سمې خواته بوتلل شي. په 2001 کال کې په افغانستان کې د طالبانو حکومت تر نسکورېدو او روانو جګړو تر پیلېدو راهیسې دا لومړی ځل دی چې افغان حکومت او طالبان په جنگ بندۍ سلا کېږي. د جون په ومه د امریکای بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو، د پاکستانی پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا او په سبا د امریکای مرستیال ولسمشر مایک پنس د پاکستان نگران وزیر اعظم ناصر الملک سره په ټلیفوني خبرو کې د افغانستان امن په اړه خبرې وکړې. څیړونکی احمد رشید وایي هیله لري چې دا روسي حلی ځلې به طالبانو سره باقاعده خبرو ته لار هواره او جګړه کمه کړي. دوی موږ ټولو له ډیر وخت راهیسې داسې انتظار درلود چې پاکستان به پر طالب مشرانو د مذاکراتو پیلولو لپاره فشار واچوي. اوس هیله لرو چې موږ پر سمه خوا روان یو. هیله لرو چې د طالبانو درې ورځنی اوربند لا نور وغځیږي. دا امید هم لرم چې پر همدغه مهال کې د افغان حکومت او طالبان ترمنځ مذاکرات پیل شي. طالبان ټینګار لري چې د امریکایانو سره خبرې کول غواړي. نو پکار ده چې واشنگټن دریز نرم او د طالبانو ځینو مشرانو سره د افغان حکومت د مذاکراتو ترڅنګ خبرې موازی پیل کړي. دا پرمختګونه په داسې حال کې مخې ته راغلي چې د پیسو په لیک درا لیک نظر ساتونکي نړیوال اداره فاینانشل اکشن ټاسک فورس په روانه میاشت کې پریکړه کوي چې پاکستان داغو هیوادونو په خړ لیست کې شامل کړي کنه چیرته چې سختدرې ډلې په اسانۍ پیسې پیدا کولی شي. څیړونکي بارنټ روبین مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان له دې لیست څخه بچ کېدو لپاره د امریکا او افغانستان سره د طالبانو مذاکراتو له لارې د سولې لپاره مرسته کوي، نو معنا دا چې دوی په خپلو پالیسیو کې یو څه بدلون کړی دی، نو ځکه باید دغه په وینا ورته په محتاط ډول په مثبت نظر وکتل شي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د امریکا ولسمشر او د شمالي کوریا مشر نن په سنگاپور کې یو تاریخي ملاقات وکړل او یو سند هم لاسلیک کړ. ډونالډ ټرمپ ویلي د کوریا ټاپو وزمې د غیر جوهري کېدو عمل به ډیر ژر پیل شي. دا په تاریخ کې لومړی ځل دی چې د امریکا یو ولسمشر د شمالي کوریا له مشر سره ملاقات کوي. د مشال لړیو د انګریزي څانګې رپورټ له عبدالحی کاکړ اورو.
د امریکا ولسمشر د شمالي کوریا له مشر سره تر ملاقات وروسته وویل چې د کوریا ټاپو وزمې د غیر جوړ کېدو عمل به ژر پیل شي. ډونالډ ټرمپ له کیم جونګ اون سره خپل ملاقات ډیر کامیاب وباله. دواړو مشرانو نن د سنگاپور د سیټوزا ټاپو په یو عالیشان هوټل کې تر 45 منټه مخامخ ملاقات وروسته یو ناڅرګند سند لاسلیک کړ. ولسمشر ټرمپ دا یو ډیر مهم او جامع سند وباله، خو له تفصیل ورکولو یې انکار وکړ. البته ویل چې دواړه غاړي به له پایلو برخمنې سي. ټاکل شوی چې سند به وروسته له خبريالانو سره شریک سي. ډونالډ ټرمپ وویل چې دوی به د غلو ستونزه حل کړي. موږ به لوی ستونزه حل کړو، یو داسې لوی تذبذب چې تر اوسه پورې نه و حل شوی. زه پوهیږم چې په ګډه به دا حل کړو. له ولسمشر ټرمپ څخه خبريالانو وپوښتل چې د شمالي کوریا له مشر سره تر ملاقات وروسته څنګه احساسوي. هغه وویل
نوموړی وایي زه واقعا ډیر ښه احساسوم. موږ به یو ډیر مهم بحث ولرو او زما په خیال یوه لویه لاسته راوړنه به وي. دا به ډیره ګټوره وي. دا زما لپاره د فخر خبره ده. موږ به ډیرې ښې اړیکې ولرو او ماته په دې کې هیڅ شک نشته.
د دواړو مشرانو ترمنځ د ملاقات په شروع کې د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون وویل دا اسانه نه و چې دوی یو ځای ته ورسي. زړو تګلارو او حسدونو دوی پر مخ تللو په لاره کې خنډونه اچول، خو دوی دغه ټول راکم کړل او دوی نن دلته دي. دا په تاریخ کې لومړی ځل دی چې یو امریکایي ولسمشر په خپله واکمنۍ کې د شمالي کوریا له مشر سره ملاقات کوي.
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړي.
پرون په اسلام آباد کې د نگران وزیر اعظم ریټایرډ جسټس ناصر الملک په مشرۍ د فتا اصلاحاتو پر عملی چارو د غور لپاره غونډه وشوه. د وزیر اعظم له دفتره په خبر شوې خبر پاڼه کې راغلی چې په دې غونډه کې د مرکز او خیبر پختونخوا صوبې اعلی چارواکو ګډون وکړ. وزیر اعظم د قانون وفاقي وزیر د سفران سیکرټري او د خیبر پختونخوا چیف سیکرټري ته امر وکړ چې د قبایلي سیمو په خیبر پختونخوا د شاملولو پروسه ګړندۍ کړي. تفصیل په دې رپورت کې وري.
د غونډې دوران د خیبر پختونخوا چیف سکرتر محمد اعظم خان د فاټ اصلاحاتو عملي کېدو په اړه تفصیلي بریفینګ ورکړو. د نوموړي په خبره چې ایجنسۍ او فرنټیر ریجنز د خیبر پختونخوا په ضلعو او سب ډیویژن کې بدل کړی شوی. د پولیټیکل ایجنټ او اسسټنټ پولیټیکل چوکۍ بدلولو سره دوهم کمشنران او اسسټنټ کمشنران جوړ کړی شوی او دارنګ ټول ټیکسونه لیوی او راهداري بندې کړی شوی او د دې ترڅنګ په قبایلي ضلعو عدلیه پولیس استغاثه او د جیل سرویس پیل کولو لپاره د پلان مسوده تیار کړی شوی. د باجوړ نه پخوانی ته قومي اسمبلی غړي شابودین خان مشال ریډیو ته وویل باید چې په دې کار توندي وکړي شي او د قبایلی سیمو لپاره فند ورکړل شي، ګنی د دې با ډېر بدی نتیجې راوخیږي.
الیکشن کمیشن سره ټول اختیار دی، الیکشن کمیشن دې زر تر زره خبرګیاني وکړي، ځکه چې دلته د یونین کونسل حلقه بندیانې د 2002 تېرې شوې موجودې دي، د نیشنل اسمبلی موجودې دي او دا اوس ټول په دې په صوبې باندې ډیپینډ ده. اوس په کار دا خبره صوبې ته راغلې ده، دا مسله دې حل کړي، کنه که دا مسله حل نه شي دا به ډېر ګمبیر صورت یې اختیار.
مشال ریډیو چې په دې اړه په پیښور کې د قبایلي او قانوني چارو تجزیه کار اجاز مومن نو پوښتل، نو د هغه وینا و چې پخوانی فاټکی عدالتي کار په ټپه ولاړ دی، ځکه چې یوازې اعلانونه شوي خو عملي کار اعلان دې پیل شوی، نو باید چې اوس وزیر اعظم دغه اعلانونه عملي کړي. نو موړی وي
اعلانونه خو وشو، بلونه خو پاک شو، لیټرې وشولې، خو د فن خبره خو په دې باندې پرته ده. کوم سټرکچر چې لاندې جوړول دي، کوم عمل چې تیارول دي، کوم بنیاد چې تیارول دي، هغه خو د فن نه بغیر نه کېږي. څنګه چې های کورټ دوی ته ویلي دي چې موږ به نوي ججان لو، موږ به لاندې چې ججان لو، ډیسټریکټ سیشن ججز به اخیستی کېږي، هغوی دپاره به پوره عملیات کېږي، خو د فن خبره نشته. یعنی مطلب د خبره دا شو 3% چې کوم په ان اف سی ایوارډ کې دی فند مقرر کړی و چې یو سل لس ارب روپۍ به هر کس کېږي. پکار دی چې د دغه اعلان د دغه بل سره
بل پلو فاٹا گرینٹ الائنس جاری شوی یو بیان کې ویلی دوی ته قبایلی سیمو په خیبر پختونخوا کې د ورګډې دوه حکومتي فیصله نه مانی او نه به ورګډې ته تپریګ دی. د بیان تر مخه دوی په لاختر روسو په ټول ملک کې احتجاجي درنا شروع کوي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو.
بیا هم اردن کو د قبایلی سیمو په خیبر پختونخوا صوبه کې د انضمام په موضوع کې پاتې کیږو. د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه پرون په پیښور کې د مشال رادیو خبریال ته په یو مرکه کې ویلي د مسلم لیگ نون حکومت د تاریخي ګام په اوچتولو سره د قبایلو غوښتنه پوره کړې ده. نوموړي زیاته کړې ده د وخت ضرورت و چې پخوانی فاټا دې په خیبر پختونخوا صوبه کې شامل کړل شوی وای. گورنر په راتلونکو انتخاباتو کې د قبایلی سیمو د استازو د ټاکنو په اړه هم خبرې کړې دي. راځي دا مرکه وورو.
زبا مجھے دا فاٹا مرجر یا دا فاٹا مین سٹریمنگ ورتو ویا دا وقت ضرورت ہو آگا خدے پا فضل سرا دی حکومت دا پاکستان مسلم لیگ نون حکومت پل وقت کیوں کلو دا یو ډیر لوی کریډټ دی چې دا فیصله اسانه فیصله نه و.
دا څه غلې چې دا راتلون کې ټاکنې چې د انتخابات تی نو دغل ته به او شي دا قومي سملې او بیا د صوبایي سملې به زما
بالکل دی از انتخابات لمنګا یو ټایم ټیبل ور کړی دی دا اکتوبر نومبر 2018 کې به د لوکل باډیز وشي او 19 کې موږ سجست کړی دا چې د صوبایي سیټونو چې د ځوابم د الیکشن وشي. هغه کې چې کوم دغه دي پرابلمز دي هغه د پارټیانو خپل دغه وو دغه هغه موږ ورته دا کړو چې یاره یو ګورمنټ ان پلیس وي او تیس کسان پہ نور راشی نو هغه ګورمنټ به ډیسټیبلایز کیږي. نو هغه کې سجیشن دا شو چاہیے سره بمونگا دادا کو چې او کنډیشن به دو چې ووټ اف نو کانفیډنس باغی ریسټریکټډ دی. خو هغه ضروری نه ده، هغه یو داسې شی دی چې بیا کې دې شي هغه ممبرز دې ته تیار نه یا پټ ولا چونکه ان ټایم دغه کې دې نشي الیکشنز او دی یو کال پس غواړي. نو نه کم گورنمنت چې وي نو هغه خو به دې ته پریشان ای چې وای ما دا هو مونږ خو دې ته نو تیار مونږ حکومت جوړ کړی خو چې تاسو را باندې دا راولئ نو دا ډیسټیبلایز کېدی شو مونږ. نو دا یو دغه غوندې دی یو سټیپ دی پکې د هغې په خدای په فضل سره یو حل روزی دا خبره نه ده.
گورنر صاحب د امن او امان والې سره او بیا په خصوصي توګه وزیرستان کې دغه
گرجی دا دا فاٹا مرجر چې شوی دے او دا فاٹا یو حیثیت ہو چې دا سلو کالو نه زیات دا سسٹم چلے دلے دے او اس دے وقت کے دا فاٹا جی دے نو دا دے ملک سالمیت او دلته کې امن لپاره ډېر یو لوی تھریټ نو دا تھریټ ختمولو لپاره یو دونه لوی اقدام وشو نو ظاہر ادا چې داسې قوتونه شته چې هغه نه غواړي چې پاکستان کې د اسٹیبلټی وي نو هغه خو به خپل وس کوي خو داسې سیریس دغه تھریټ ماته نه ښکاري دا چې څه شوي دي دا به من انشاءالله سنبال شي
د خیبر پختونخوا له گورنر ظفر اقبال جګړه سره مو اقبال ظفر جګړه سره مو د خالد خان مرکه اوریده
تبصرے شننے خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمم کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
په پیښور کې د ورځې درې نیمې بجې شوریدونکو د مشال رادیو د خبرونو لنډیز له احمد شاه اعظمي اورو.
افغان او پاکستانی چارواکو د کابل او اسلام آباد ترمنځ د کاري پلان مسودې پر عمل کېدو خبرې کړې دي. د پاکستانی پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا د افغان ولسمشر په بلنه کابل ته تللی وو او هلته یې د ولسمشر اشرف غني په ګډون له بیلابیلو افغان چارواکو سره ولیدل. د ولسمشر ویان شاو سیم مرتضی مشال اډی ټول چې افغان حکومت تمه لري چې پاکستان د کاري پلان مسودې د عمل کېدو په برخه کې جدي ګامونه پورته کړي. د فټا اصلاحاتو ګډند کول لپاره د پاکستان ګران حکومت نوې کمیټې اعلان کړې ده. په اسلام آباد کې د وزیر اعظم له دفتره پرون خبر شوی په خبر پاڼه کې ویل شوی چې دا کمیټې د دوشنبه په ورځ د ګران وزیر اعظم ناصر الملک په مشرۍ د لوړی پایې په یو غونډه کې اعلان شو. د خیبر پښتونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه وایي ځینې قوتونه په پاکستان کې امن نه غواړي نو ځکه په قبایلي سیمو کې د بدامنۍ پیدا کولو هڅه کوي. نوموړي تېر ورځ د مشال راډیو سره په ځانګړې مرکه کې د جنوبي وزیرستان په وروستیو حالاتو د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې پخوانی فاټا د پاکستان امنیت لپاره خطر و نو ځکه د دې سیمې په خیبر پښتونخوا کې د اورګډېدو ضد قوتونه دلته بدامنۍ پیدا کول غواړي. په افغانستان کې په وسلوالو بریدونو کې شاوخوا شل کسان وژل شوي دي. وسوال طالبان تېر شپه د سرپل ولایت په سیاد ولسوالۍ کې د برید پر مهال څوارلس امنیتي سرتیري ووژل. پر دې سربیره بیا په غزنی ولایت کې یو ځانمرګي بریدګر د هموی موټر په وسیله پنځه سرتیري وژلي دي. د امریکا ولسمشر ویلي چې د کوریا ټاپو وزمه کې به د غیر اټومي کېدو بهیر ډېر ژر پیل شي. ډونلډ ټرمپ دا خبره د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ ان سره تر 15-20 منټه ملاقات وروسته خبري غونډه وکړه او زیاته کړه چې د اټومي وسلو د کوریایي ټاپو وزمه په کول پر سر خبري به یو لویه لاسته راوړنه وي.
او سوریدونکو د مشال رادیوي مجله خبرونه درته وړاندې کوو. دا پروګرام زموږ همکار نجیب عامر جوړوي.
د مشال رادیوی مجله د مشال رادیوی مجله ګلون اوریدونکو د خپل قربا نجیب عامر سلامونه ومني. د مجله په دې غنا کې محمد درته پزړه پوری مطالب برابر کړی دي. بغزاده دانش په خپل شاعرۍ خبرې کوي.
یو شاعر د پاره لکه دینه لوی خبره کومه کیدې چې د وخت ټول لوی هنرمند یو غزنم سره کلام وي.
وګمه سبا په خپل غاګ خپل یو لنډه کیسه دراوروي.
موري سوشي به مخ کې د سین په پوري غاړه کې په مخامخ کلی رستوران کې می د خپل شپګم سرسخت مایندې واده شپګم برانديز ونه مانه.
د غزنی یو نوې شاعره فتانا ژوند در پیژنو.
ژوند د غزنی کې کوم او هدف می شیر لیکنه او لیکوالی ته او هم پښتو ادب ته خدمت کول.
دا ورېدو لپاره د مشال ترڅنګ اوسئ. بغزاده دانش ته اوسمهال پښتنو شاعرانو په منس کې یو یاد شاعر دی. د دیر دغه سندربوله شاعر د خپل وروستي سو نظمونو له برکته په دې توانیدل چې د لر او بر د ولسونو په زړه کې ځای پیدا کړي. د خغلی دانش شاعري د اوسمهال لوی هنرمندانو هم ویلې ده. په دې وروستیو کې استاد شاولی هم د نوموړي یو غزل په خپل خوږ آواز کې ویلې ده. په همدې پلمه مو له بغزاده دانش سره خبرې کړي او په سر کې مو پوښتل چې دا غزل یې کله لیکلو.
دا غزل خو ما اوس فکر کړی ده چې زما خیال مې څه دې نه کېږي کله بیا استاد وایو هغه ما واورید نو زه ډېر خوشحاله شوم. امیر دادا پته ده چې استاد ما هم ډېر زیات پوخو تا هم ډېر زیات پوخو پوهنتون کښې چې کله مونږ سبق وایي دا مونږ ډېر زیات اورېده نو ما خو خیر یقین نه راته چې ګنې استاد ته اورېږه ما کلام ویلی دی. بهرحال ډاکټر سم رسی وي چې موافظ هم تا کلام یې ویلی دی. زه ډېر زیات خوشحاله شوم او د یو شاعر دپاره بیا د یو نوي شاعر دپاره لکه دینه لوی خبره کومه کېدی شي چې د وخت ټول لوی هنرمند یو غټ نوم هغه کلام وایي نو زما خیر دی چې په دې باندې زما لپاره دا لوی اعزاز خبره وه. کلام څنګه دی ښه دی نه دی خطا ځان نه خبر ده خو زما لپاره لویه خبره ده زما کلام استاد ته وری ویلی دی نو زه دې خبره احساس ته ډېر زیات خوشحاله یم او کلام یې هم ډېر زیات ښکلی ویلی دی.
دانش صاحب تاسو شاعری خو خلکو ته رسېدلې ده هغه که تاسو مخامخ په مشاعرو کې هغوی ته لوستې ده یا د فیسبوک د لارې ټولنیزو رسنیو د لارې او که موسیقۍ د لارې مو وایو نو ډېرو هنرمندانو ستاسو شعرونه سندریز کړي دي خو د استاد شاولي دغه سندره څه فکر کوئ؟ د استاد شاولي چې سر ډول غزل وایي په هغې کې فکر نه کوئ چې د نورو نه مزه یې ډېره زیاته ده؟
یار په دې کې خو څه شکم نشته که نه هغه ډېر لوی لوی هنرمند دی نو هغوی یو هغوی یو اتارټي دی یو ټیکټاک سرټیفیکیټ دی او حقیقت دا دی چې دا غزل د ماښام نه وروسته زه لګوم تقریبا د پېښوري ورې موږ ځلته اورم ډېر وخت زه دا دومره خوند راخي زه بار بار اورم نو ترې نه اندازه ولګوه چې لکه لو ته څومره خوشحاله یم دا ماته څه کوم احساس راکړي.
صحیح ده. نورو ملګرو چې تاسو سره په تماس کې دي او هغوی دا غزل اورېدلې دی نو د هغوی فیډبیک څه دی؟ د هغوی تبصرې څه دي په دې باندې؟
دا ما ته ډېر کسانو لکه دا ما شیر کړی یم فیسبوک باندې د استاد د پاڼې نه نو بیا ما ته بلها ملګرو راوویل په میسنجر کښې چا راته په واټساپ باندې دا ودې ګوټه ودرن کړی دی په لها ډېر ښکلي کمنټ چې راته وکړو ډېر ما ته ډېر لوی فیډبیک دی واپس راغو خلکو ډېر زیات خوښ کړو او بلکې ما ته خلکو مبارکي هم را کړې حقیقت دا دی چې یار مبارکي را کړه چې ستا کلام استاد ویلی دی ستا لویه خبره ده.
سیدانی صاحب تاسو نن سبا ستاسو شعر د ټولو خوښیږي او خلک لیواله دي ستاسو د شاعرۍ ستاسو د خپل اوریدونکي کتونکي دا کوم چې تاسو اوري د دې کې څه بدلون وینې ځکه پخوا په پرتله دوی کې څه بدلون راغلی آیا اوس د معیاري شاعرۍ قدر زیات شوی په پښتنو کې ځوانان زمونږ مشران چې دي دوی اوس د ښې شاعرۍ تږي دي؟
بلکل جان زما خیال دی چې پښتانه په ښه شي پوهېږي ښه شي غواړي ښه شي اوري نو چې کله دېته ښه شی میلم شي نو خامخې شاعري هم مخکې به هم ښه شاعران اوس سوشل میډیا داسې دي او ښه کار وکړو چې ښه ښه سلامونه ښه ښه شاعران ته مخې ته را ځي او خلک ول هغه چې مینه هم ورکوي او لکه ما ته خو ډېر ریسپانس خلک را کوي ډېره مینه را کوي پوهېږم چې یاره په دې باندې زه هم ورسېدم چې یاره پښتانه پویا هم دي او ښه شعر خوښوي هم.
پخوا به مشاعرې په ادبي ټولنو جوړولې کنه او په کلو کې زیاتره به وي اوس په دې پوهنتونونو کې مونږ وینو یو ټرند جوړ شوی چې په میاشت کې یو وارې یا څو میاشتو کې یو وارې داسې مشاعره جوړوي دغه ټرند ته تاسو څنګه ګورئ؟
یاره زه خو دې ته ډېر زیات خوشحاله شوی یم اوس خو دا پوهنتونونو کښې میډیکل کالجونو کښې ادبي ټولنې جوړې شوې زه خو ډاکټر لاړم نوخار میډیکل کالج ته لاړم ایوب میډیکل کالج ته لاړم غواد کښې چې کوم میډیکل انسټیټیوټ هغې ته لاړم خیبر میډیکل کالج ته لاړم پېښور پوهنتون ته لاړم الکان پوهنتون ته لاړم نو ډېر ډېر ښکلي پروګرامونه را جوړوي مشاعرې کوي او دغه الکان ته شعر به هم دي او پښتنو زلمو ته شعر منتقل شوی هم دی او ډېر لوی دي چې هغوی ډېره مخکې به مونږ شعر نه اورېدو اوس ته له ډېر خوند را کوي بس مشاعره کښې ډېر ښکلی ماحول یو ځل مخکې په پېښور کښې به هم مشاعرې کېدې یو ځل مخاجي به ډېر زیات عجیبه غوندې چې وټینګو دا په شعر نه اورېدو اوس پکې یو بل څه دا وینم چې اوس خلک شعر اوري په شعر داد هم ورکوي نو دا ښه خبره ده.
صحیح. او تاسو نه خو به دا غوښتنه هم کېږي چې دانش صاحب کتاب به له خیره کله مخې ته را ځي نو ستاسو جواب ورته سي؟
زما خبرې مخکې به رانه خلکو غوښتنه کوله چې کتاب به کله را ځي اوس راته اکثر ملګري فون وکړي او یاره مونږ ستا کتاب خپوز کړی دی ستا اجازه یې چې چاپ کړو نو افغانستان هم ته ملګرو ډېرې سم کړی یاره مونږ ستا کتاب چاپ کړو دلته په سواد کښې هم تیراج لاله دی دی کمپوز کړی دی په چیر کښې هم ګولۍ احمد کمپوز کړی دی درې څلور ورځې کمپوز کړی دی یاره زه چې داسې ډېر مړه څه زړه مې پرې نه وو بله ورځ په دې روژه کښې بېرته لږ ګورم دا کلام بېرته ګورم نو ممکن ده چې روژې نه پسې څه کتاب باندې شروع هم وکړو.
شاعری دی همدغه ده چې په مشاعرو کې خلکو اورېدلې ده یا په فیسبوک باندې خبره شوې ده یا سندرغاړو ویلې ده کنه که کتاب چاپېږي نو تا ورته نوره شاعري هم ساتلې ده؟
یار دا دا لري چې د کتاب ځان زما خیر کتاب چې ځان له شاعري وي ځان له شاعري وي او په مطلب د فیسبوک ځان له شاعري وي
نو ډیر زیات مننه بغزاده دانش صاحب اوس په دا غزل خبرو خو خون بو کې چې دا غزل لګ ورته تاسو مو وای بیا نو د استاد شاولی په سندریز آواز کې د خلک ووري او خون به تی وخلی
ملنګا په کچکول کې دی روپی دی او کبل څو ملنګا په کچکول کې دی روپی دی او کبل څو بغال دی جامې د ملنګي دی او کبل څو
ملنګا په کچکول کې دی روپی دی او کبل څو بغال دی جامې د ملنګي دی او کبل څو بغال دی جامې کچکول کی دے روپی دے او کبل سر مغانا دے جامے دملنگے دے او کبل سر مغانا دے جامے دملنگے دے او کبل سر
پام کپ لے رنگی گیا
استاد شاولی پواز مو د بغزاده دانش کلام اوریدلو چې کله خایستونه را یوزې شي نو ماحول ګلو نشیندي همداسې کیفیت د موسیقي د یو خولي تال او د شاعري د ویزه راخون کې مصری دا اوریدونه پس هم جوړیږي دلته د شعر او موسیقي خبره په خپل ځای پرېږدو او د نثر لوري ته مخه کوو بوهان وای کم مقام چې غزل ته په شاعري کې حاصل دی هماغه لنډه کیسې یا افسانه ته په نثر کې ور په برخه ده دا مجلې په دې برخه کې د افغانستان د پیژندل شوی کیسه لیکونکي او ناول نگارې وګمه سبا یو لنډه کیسه چې ساس کې نومیږي د هغې په خپل غږ کې دراورو
د باران ساس کې د کړکۍ نه د باندې په نری اوسپنې لګې دي او د لګېدو سره به د ټک ټک آواز د نارنجې د سر درد لا نور هم زیاتاوه د باران ورېدل پورته آسمان ته کتل او د باران له څاڅکو څخه خوند اخیستل دا ټول ورته بې خونده شوي وو د باران په لیدو به یې په زړه باندې تیاره راغله خپه به شوه او د کوټې ټولې کړکۍ به یې بندې کړې آین تر دې چې د کوټې پردې به یې هم را کش کړې چې د باران مخ هم ونه ویني خونش په باران تیز وریده او د څاڅکو ترقا د هغې خوب نارامه کړی وو ځان یې نور هم په کمپله کې ورغونډ کړ د سر درد نور هم زیات شو له ځایه پاڅېده غلی یې د کوټې ګروپ ولګاوه په الماری کې د مسکینو درد خدمیدونکو ګولیو په لټه کې شوه خو بریالۍ نه شوه په سوچ کې لاړه که چای ځان ته دم کړي نه دا خو یې هم له لاسه نه دی پوره بس بیا د جامو په الماری کې په لټون شوه شیبه وروسته ګلابی او سپین رنگی د غاړې پوست د سمالې د الماری څخه را واخیست د سمال ته یې ښه په زیر زیر وکتل سپوږمو ته یې نږدې کړ د سمال خوږه وږمه یې احساس کړه سترګې ډکې شوې ښه یې وژړل بیرته خپل ځای ته لاړه سر یې په د سمال کلک وتاړه چې ګوندې لګې
درد بقرار شي خوب ورنه تختې د لایو رو رو یې د درد ته قرارې دو احساس وکړ. په دې وخت کې موبایل وشرنګید ویلیدل چې برېښنالیک په ورختایې د پرانستلو تنهایی کې مندلا حالته لیکل شیو. سلام گرانی او زرتا رانک دی موری لاسونه دی کلاوم تل در تا دو آگانی کوما چرا تا روغا او خوشحال او سی هم دا اوز با تا پخواگ خوب بیده خوز دی سین پا غارا ناسته ما دی خار دی اوچتو اوچتو و دانه و رانگانو دی سین او بو تا زیادا کلاور بکلی دا داران آگانی ما تا داسخ کاری لکستا اوه کچوی مالا اوز هم یادیگی چه تا با دی پلار دلاسه جرل اوز چه کلا هم باران کیگی یا تلندوی نو بیرون که غاگ را تا دی پلار دی غصی پشان کاری حقا با چه تو حلی نما او نازکی با جرل حقا با مونگ لهم پا قار شو او رالا بی وویل زیو رکی شی دی خوب کوتی تلاری شی مون بستا چی غیوری دی نازه کبال ویری زما پا غیق کی پتشوا ما با دعاگانی کولی چی خدایا دی مور او پلار تر منز مو جگره ختم کری دی پلار پا زرکی مو دی مور لپارا مینه زیاده کری ستا دی چی و دی کراری دو سرا و زرطا بمی سکون را غی دی خدای سخبا خوشحالشوم ما با سوچ کهو دعامی قبولشوا پلار مهربانشو خستا دی جوبل جوبل مخ لاسونو او تار تار شویو ویختانو پلیدو چه کوم ویرا با زرکی را غلیو اغا تروسا را سرادا موری خوگی موری تدیر حسینه ای لوی سینه لره ستا حوصله تا سلام کوما زرم غواری طول وجود دی کل کرما ستا لاسونه ستا سر ستا پخی او ستا مخ چه تل زما ده پلار دلاسه شکنجه شوی خوتا دی وی شرقی میرمنی دی افت دی ساتلو لپاره دی هغه طول ظلمون اپزان منلی و زمونگ بخاطر چه گندی راحت شوند ولرو او ده پلار لمینی سخه محروم نشو خموری زبا تا غند غرد زرو نلارم زما وجود دی بل دی لاس دی زربی توان نشیز غملی ززان دارنا او ناتوان احساس هم موری زرم زیاد خفه ده سترگی می دی اوه کو چخه دکی دی دا برخنالیک هم دی زر پا زور لیکم کنا نو حوصله ندارا پاته موری سوشی بی مخ که دی سینگ پا پوری غاره که پا مخامخ کلی رستوران که می دی خپل شپگم سر سخت ماین دی واده شپگم براندیز و نمانه دا غسترگی را تا دی پلار دی سترگو پشان نامهربانه او بریخی دی زنه غارم چه طول عمر می لکستا پشان اوه کتا وسپارما خوگی موری تردی برخنالی کروست از دا خار ده تل پارا پریگدما ده خپل خور خواه ورزما ده اغی سر یوزه خپل طول عمر ده بی سر پرست و ما شمانو پا خدمت کی تیره اوما وارم یو مهربان مور او سیگم نغوارم دیوی شرقی مجبوری میرمنی پشان جوان دو کرما
وگما سباوا چی خپل افسانه تا ستا ورانده کولا په افغانستان او پاکستان کې پښتنو میرمنو تل د شعر او نثر د پنځولو لپاره خپل خدمات وړاندې کړي دي. اوس درته د یوې داسې پښتنې پیغلې په اړه معلومات درکو چې تر اوسه یې د شهرت په بام قدم نه دی وهلی، خو ارادې لوړې لري. د غزنی فتانه ژوند درخایم چې په اړه یې د مشال همکار ظفر خان راپور لري.
فتانه ژوند د افغانستان د غزنی ولایت اوسیدونکي ده. تر دولسمه یې زده کړې کړي او د شوق له مخې شاعري کوي. دغه اتلس کلنه پیغله وایي کورنۍ د ادب مینواله ده، خو تر دې وړاندې پکې چا شعر نه و لیکلی. فتانه وایي لا وړه وه چې موزونې او د وزن سره پوره جملې به یې لیکلې، چې بیا وروستو پویه شوه دا خو شعرونه دي. هغه زیاتوي په افغانستان کې ډېرې کمې کورنۍ داسې دي چې خپلو لوڼو ته به دا اجازه ورکوي چې شاعري دې وکړي. فتانه دغلته په بخت یو څه بیداره ده. هغه وایي د 300 په شاوخوا کې نظمونه به یې لیکلي وي. وای غزل هم لیکي خو زیات پام یې نظم ته دی. هغه وایي په دې پوهیږي چې دومره زر باید کتاب چاپ نه کړي، او د پلار دا ژمنه چې کتاب یې چاپ کوي د تشویق یوه هڅه بولي. ترېنه مو وپوښتل آیا د شعر استاد یا استاده لرې؟ راته یې وویل د افغانستان میرمنو له پخواره هڅې د شعر او ادب په میدان کې خپل ونډه اخیستې ده. اوس مهال هم د کابل ترڅنګ په یو شمېر ولایتونو کې میرمنو ته دا زمینه برابره ده چې په خزینه ادبي بهیرونو کې برخه واخلي، خو فتانه وایي تر اوسه په دې کار نه ده توانېدلې چې داسې غونډو ته ورشي او د خزینه شاعرانو او لیکوالو سره له نږدې وویني. خو وایي ځینې کورنۍ او نړیوالې راډیوګانې اوري او د هغوی ادبي خپرونې تعقیبوي، کومه چې زیاته مرسته ورسره کوي. هغه وایي ډیرو کتابونو ته هم تر اوسه لاسرسی نه لري. فتانه ژوند د شعر ترڅنګ د نثر لیکلو لیواله هم ده. وایي یو شمېر لنډې کیسې یې هم لیکلې دي چې تر اوسه په مجلو کې خپرې شوې نه دي. هغه په راتلونکي کې د شعر او ادب سره تړلې پاتې کېدل غواړي. په افغانستان او پاکستان کې د فتانه ژوند په څیر سلګونه جنکۍ د شعر او ادب مینوالې دي او له دې لارې خدمت کول غواړي. که کورنیو، ټولنې او حکومت دوی ته پاملرنه وکړه، نو هغه ورځ لرې نه ده چې دا څانګې به ګل شي او وږمې به یې وطن معطر کړي.
اوس راځئ د همدې شاعرۍ یو نظم د همغې په خپل غږ کې واورو.
وای زما د پلار نیکه ښایسته مېلمستون د مېلمنو نه ډک هغه مېلمستون، ولې فوران کنډوالو بدل د مسافرو کور ډېره مېلمستون کې مجلسونه د مشانو زلمو د بد او ښو پرېکړه ګرده مېلمستون چې پښتانه پکې یو ځای کېناستل، په یو ستارخان په یو کاسه مېلمستون، چای سرکۍ چای تیران سېځلې ونې د وخت کر راچپه مېلمستون کر هر دیوال لاندې انسان شخ دی پرې نه دی جوړه نن خیدره مېلمستون هر څه پراته دلته د مینې کیسې هغه د هر چا شناخت مېلمستون کله نا کله ورنګینه شپه وخت چا به یو بیت یا چور بیسه مېلمستون هغه د بابا د کتابو الماری پاته نه د دروازه مېلمستون نه کتاب نه سلیول پس پاته نه د زلمو تر منځ د شعر مسابقه مې مرسوم هلته به قرآن شریف زوارې شو بابا رخشو دشت پاره مې مرسوم
د فتنې ژوند د همدې نظم سره د مجلې دا غنه تړو نور ډیر معلومات به بلونه په بل غنه کې درکړو اوس ته خدای پامان.
زه نغمه یم زما مشال رادیو ډیره خوخه ده تاسو هم واوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شئ.